السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي.
عملاً وزارت صحتامی
د افغانستان اسلامی امارات د عام روغتیا وزارت عملاً له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې موجودو ستونزو ته په پام آیا دا کار ممکن دی؟
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو ډاکټرانو نرسانو معاشونه نه دي ورکړل شي.
د عام روغتیا وزارت چارواکي بیا د روغتیا په برخه کې درولاړو شو ډیرو ستونزو ملامتي پر نړیوالو اچوي.
مشکل بیرته په ډونرانو کې د مسیحوغوی بې سلاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي.
د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بېساري رالوېدو له کبله خلک د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي.
د خلک له توان نه خلک وسنه ډېر قیمتونه لوړ شوی ده.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټې خبرونه هم د خبرونه په وروستۍ نیمایي کې یعنی دوهمه نیمایي کې مهیروي خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. پایل کې د سو مهمو خبرونو سر لیکونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او همې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستو لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اسرائیل صدر اعظم د لومړي ځل لپاره له متحده عربي امارات څخه لیدنه کوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او همې له امله د مړینو د کموالي خبره کوي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تعداد واقعیت مثبت کمتر
د مثبتو مواردو شمیر لږ او د مړینو شمیر تر هغه هم لږ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجیر دغه راز وویل چې د زمري په څلرشتمه د طالبانو له واکمنې دو رئیس د 55,000 په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي چې له هغې ډلې د ده په وینا د مثبتو مواردو شمیر 5,300 او د مړینو شمیر 290 کسانو ته رسیږي. خو د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او د قربانیانو شمیر له هغه څخه ډېر زیات دی چې راپورونه ورکول کېږي. دوی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو لکه ټولنیز واټن په منظم ډول د لاسونو مینځلو او ماسک اغوستلو ته پام وکړي. د ورلد رومیټرز د ویبپاڼې له مخې په افغانستان کې له 1,500 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم له 300 زیات کسان مړه شوي دي. اروپایي ټولنه خبر ورکوي چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د مرستې دا جوپه د هوایي دالیز له لارې افغانستان ته استول شوې ده. د بحران په چارو کې د اروپایي ټولنې کمیشنری نز لینارچچ بیگا په ټویټر ولیکل چې په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. میرمن لینارچچ زیاتوي چې اروپایي ټولنه باید تل د افغانانو تر څنګ ودرېږي. لدی مخکې نړیوال بانک له افغانستان سره د مرستې د صندوق له کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو د آزادولو خبر ورکړی و. تمه ده چې دا پیسې به د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف ته ورکړل شي. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د ژور بشري بحران له ګواښ سره مخامخ دی او اقتصاد د سقوط پر مورګه ولاړ دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بینت ورسته له هغه ابوظبي ته سفر کوي چې د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د امریکا په منځ ګډیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان مخې ته ورغلی و. ښاغلی بینت وویل اسرائیل متحده عربی اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو له اوږدې مودې راهیسې په امنیتي برخه کې پټه همکاري کوله، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ابراهیم د تړون پر اساس رسمي ډیپلوماتیک اړیکې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې ټینګ شول. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې له خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. جرمني د پولند د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي له بیلاروس څخه د هېواد ته د زرګونو غیرقانوني کډوالو د تګ مخه ونیسي. د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او د روسیې لخوا پر اوکراین احتمالي برید د ناتو د ټولو غړو اندېښنه پارولې ده. خو د جرمني او پولند ترمنځ د اختلاف ټکي هم شته. پولند نارت ستریم دوه د نلیکې له جوړولو سره چې د روسیې طبیعي ګاز مستقیما جرمني ته لیږدوي مخالف ده. پولند وایي دا پروژه پر اروپایي ټولنه د روسیې فشار زیاتولی شي. د جرمني نوي حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې دا نلیکه بندوي، خو ښاغلی شولتز د چهارشنبې په ورځ د لوړې په مراسمو کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې که دا کار وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. ښاغلی جانسن په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 14 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. د حکومت مخکینی پلان د جنوري پای و هغه په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې بریتانیا د اومیکرون له بدلیدونکې څپې سره لاس ګریوان ده. جانسن چې د دې څپې پر ضد مبارزې لپاره د دریم ډوز د تطبیق له لارې ملي ماموریت اعلان کړ، ویل چې د واکسین د تطبیق مرکزونه به اووه ورځې په اونۍ کې فعال وي. بریتانوي ساینس پوهان په دې باور دي چې د هغو کسانو لپاره چې اومیکرون له ګواښ سره مخامخ دي د ناروغۍ د علایمو په مخنیوي کې د کورونا پر ضد د واکسین دریم ډوز ګټور دی. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرستندویو ټولنو د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده، خو آیا د طالبانو لپاره په داسې حال کې چې له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي څومره ممکنه ده چې خپله دا ژمنه عملي کړي؟ نور به د احمد تکل پر راپورټ کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلي نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه په روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. همدارس د هیواد په کچه د کورونا د علاج لپاره 4 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مني چې د پخواني نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر پرون مخام ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت صحتامه امارات اسلامی افغانستان
ده افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملا له کورنیو او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي د یو انساني ناورین مخه ونیولی شو.
ښاغلی حجیر زیاته کړه چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي. د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی وای، په دې روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د افغانستان د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه هم د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. کاغلی حمیدی آزادۍ رادیو ته وویل چې د غیر حکومتي مؤسسې اوس یوه هم په هیواد کې فعال نه دي، نو ځکه د پوینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دي ورکل شوي. له بل پلوه داس ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکوي چې عمر یې لوړ وي او ورسره په څنګ کې نورې متعممه ناروغۍ ولري، لکه شکر، لکه فشار. پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي، نو دا بیا تخصصي خدمات او آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونو ناستي یا د هیواد بهر تللي دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
د تیر نظام په واکمنۍ کې د کووید 19 د شاوخوا 1.5 لک مثبتو مواردو او له دې کبله د نږدې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د زمري په څلور وشتمه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کووید 19 د نویو پیښو، د دې ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر او همداراز د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو په اړه تازه او باوري ارقام نه و ورکړل شوي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر پرون د دې وبا په اړه یو لړ نوي معلومات وړاندې کړل او وی ویل چې په افغانستان کې تر دې دمه د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې هیڅ نښه نه ده موندل شوې. د کورونا د بڼې د تیرې اونۍ تر پایه درې شپې ته هیوادونو ته سرایت کړی و، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي د کورونا د دې بڼې نښې نښانې تر اوسه په افغانستان کې نه دي لیدل شوي.
و امر دل چې د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د علاج د روغتونونو د بیا فعالولو خبر ورکوي. پرون د عمومي روغتیایي خدمتونو د پوښښ نړیواله ورځ وه. دا ورځ تر دې عنوان لاندې چې هیڅوک باید له روغتیایي خدمتونو بهر پاتې نشي او ټول باید یا د نړۍ ټول دولتونه یا هیوادونه باید پر روغتیایي سیستمونو پانګونه وکړي، له 2018 میلادي کال راهیسې هر کال منزل کیږي. دا چې اوس په افغانستان کې تر څه حده خلک روغتیایي اساسي خدمتونو ته لاسرسی لري، په دې اړه مو پرون د روغتیا په خپرونه کې همدا موضوع وڅېړله او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمر مو میلمه وو. نوموړی په افغانستان کې د روغتیایي سکتور په برخه کې د ډیرو ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت او د دې حکومت تر لنګېدو وروسته پر نړیوالو اچوي چې د ده په وینا د روغتیا مسله تر ډیره سیاسي کړې ده.
په افغانستان کې درې ډول روغتیایي سیستم لرو، یو اولیه او ثانوي او ثالثي یا پرایمري سیکنډري اینڈ ترشری هیلت کیر سیستم. تاسو عملا وګورئ چې په دې برخه کې څه شوي دي. په پرایمري برخه کې ورلد بانک یا نړیوال بانک او د اروپا اتحادیه یې مرسته کړې ده چې شتمندي پروژه ده. 2301 روغتیایي مراکز لري چې هغه هم اوس د دغه سیاسي تحولاتو په نتیجه کې د ډېرو لویو ستونزو خنډونو سره مخ شو دا پروژه. او په سیکنډري کې هم داسې مشکلات دي. په ترشری یا ثالثي روغتونونو کې کوم دي تخصصي روغتونونه دي. په دې روغتونونو کې تشخیصي وسایل نشته، درمل پکې نشته. دا نه چې دا اوس دا وضعیت ته دا پروس کالم دا وضعیت وو، دا دوه کاله مخکې دا وضعیت وو، دا درې کاله مخکې دا وضعیت وو. د ډاکټر صاحبانو د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره کوم کار نه ده شوی. ګورئ، موږ په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالره زموږ د هیواد ناروغان صرف د تشخیص او درملنې په برخه کې مصارف لري چې دا یو ډېر لوی مصرف ده. له دغه مصرف نه 15.5 سلنه دوی له خپل جیب نه مصرف کړی او اوس هم کوي. نو مشکلات په هیواد کې شته، ستونزې موجودې دي او ډېر لوی مشکل هغه دا ده چې نړیوالو پورې تړاو لري، هغه نړیوالو ډونرانو پورې تړاو لري. دا پروسه اوس
تخه ورسته کې تر راځو. بیا هم همدغه زما پوښتنه و چې پتیر حکومت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت تر ډیره پورې د رهبری یا د تنظیم رول درلود او په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه تر ډیره محسوسو مختبی ول. تقریبا 90% وایي چې د محسوسو په لاس کې د روغتیایي خدمتونه. کله چې طالبان راغلل په افغانستان باندې واکمن شول، محسوسو دغه خپل فعالیتونه هم په ډیرو سیمو کې درولای. دوی هم وایي چې دوی ته پیسې نه رسیږي یا مخې ډونرانو چې دوی سره مرسته کوي ولا هغه مرستې اوس نه کیږي. تقریبا ټول په ټپه ولاړ دي تر هغه ځایه پورې چې موږ راپورونه درلودل. تاسو د یو مسؤل په حیث باندې چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل یاست، څه کړي دي چې نړیوال ډونران، د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک یا نورې مؤسسې چې تر اوسه د افغانستان له روغتیایي سکتور سره په خصوصي برخه کې یا دولتي برخه کې مرسته کوله، هغوی ته قناعت ورکړي چې دوی بیرته خپل مرسته جاري وساتي او دغه موضوع سیاسي نه کړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه؟
په دې برخه کې موږ تل هڅه کړې ده، کوشش مو کړی چې موږ د روغتیا برخه غیر سیاسي وساتو او عملا د افغانستان اسلامي امارت په تیر شل کلنه مبارزه کې هم دا ثابته کړې ده چې دغه برخه غیر سیاسي ساتلی، اوس مو هم دا ثابته کړې. خو مشکل بیرته په ډونرانو کې ده، مشکل په مقابل اړخ کې ده چې هغوی د سیاحت برخه سیاسي اجنډا ته داخله کړې. موږ ډیر کوشش کړی ده له نړیوالو موسساتو سره، له ډبلیو ایچ او سره، دغه سی دی نامه یو شمېر نور موسسات او له سره صلیب سره، له دوی سره مناسب تر سره کړې ده، دوی سره کېناستلی او قناعت مو ورته ورکړی چې د مخکې نظام په وخت کې له افغانستان سره، د افغانستان له ولس سره، د خلکو سره چې کوم تعهدات موجود ول، د نړیوال بانک، د اروپای ټولنې، داسې نور یو شمېر تمویلونکو، هغه تعهدات اوس ولې قطس ول؟ مور هماغه مور ده، ماشوم هماغه ماشوم ده، روغتون هماغه روغتون ده، ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي، او جامعه او ټولنه هماغه ټولنه ده، ولس هماغه ولس ده. دلته فرق څه رامنځته شو چې دوی خپلې مرستې بندې کړې؟ آیا د دوی مرستې هم د امریکا په سیاست پورې تړلې دي او که یا هم دوی خود مختار دي؟ کچیرته دوی مرستې د امریکا تر سیاست پورې تړلې نو بیا خو کوم نړیوال شعارونه دي؟ دا ټول درواغ وي، دا بس یو وفاه وي د خلکو په سترګو کې خاورې تویول دي چې که د حقوق بشر خبره ده، که هغه ایس بی جیز خبره ده، که هغه د مور او د ماشوم د روغتیا د پالنې خبره ده. او کچیرته یو ورې دغه شعارونه رښتیا وي او نړیوال سازمانونه، نړیوالې مرستندوی ټولنې، هغوی له مختلفو هیوادونو سره په دغه برخه کې بشري مرستې کوي او خلکو ته، اړمنو خلکو ته مرستې رسي، او د دوی د کوم شعار څه ده او دغه شعار ته دوی ژمن وي، نو بیا باید د صحت برخه سیاسي نه سي او دغه برخه سیاسي اجنډا ته داخله نه سي. خو په دې ځای کې لوی مشکل بیا هم په تیر نظام کې پورې تړل کیږي. ګوره، یو چې یو هدف دا ده چې ټول خلک په سمه توګه، په اسانه توګه، په معیاري ډول سره روغتیايي خدمتونو ته باید لاسرسی ولري. خو دلته د صحت سیستم، د روغتیا سیستم داسې جوړ شوی چې دا ټول په خارجي ډونرانو، په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی ده، چې دا بیا سستینیبل نه وي، دا پایداري نه لري. چې پایداري یو نظام نه لري، هغه کېدلی شي چې لس کاله کار وشي خو په یوه ورځ کې دغه ټول نظام ګډوډ کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د خدمتونو د چارو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باری عمرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8:00 او 19 دقیقې کیدونکې دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته بوښو.
دوها نیوز انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د قطر پر احتمالي پانګونې یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبدالله لطیف منصور په حواله راغلی چې قطر غواړي افغانستان کې د لمریز برېښنا پر تولید پانګه واچوي. په مطلب کې وړاندې راغلي ټاکل شوی د قطر د اړوندو ادارو یو پلاوی په همدې تړاو د لا زیاتو بحثونو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان پاته 98% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د منځنۍ اسیا له لوري واردېږي چې هغه هم ډیر کله پرچاوي لري. د مطلب په پای کې راغلي دوه داسې مهال په احتمالي ډول د لمریز برېښنا د تولید معامله کې ځان ښکېلوي چې د خلیج دغه هیواد اوس مهال له افغانستان سره د بشري ناورین په کنټرول کې مرسته کوي. خبرونې د قطري ډیپلوماتانو په حواله لیکلي عام افغانان باید د سیاسي تحولاتو سزا ونه ویني او هیوادونه یې لاسنیوي ته ورودانګي. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي، ممکن د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له هغه پلان لاسپسار شي چې غواړي له خطر سره مخامخ یو شمېر نور افغانان له افغانستانه وباسي. ورځپاڼې لیکلي د برېټانیا د کورنیو چارو د وزیر پریتي پټیل دا پلان اول خام شو، خو اوس د مالی سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. ګارډین د برېټانیا د یو پخواني لوړپوړي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، دغه هیواد نیت لري چې دا پلان له عملي کولو مخکې مړاوی کړي. د ګارډین په لیکنه په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د میشتېدو پلان په تېر اګست میاشت کې په ډېر شور او ځواک مطرح شو، خو د څلورو میاشتو په تېرېدو لا پیل شوی نه دی. ورځپاڼې د برېټانیا د حکومت د یو لوړپوړي چارواکي په حواله لیکلي، دا پلان ځکه ځنډېدلی دی چې په کافي اندازه یې ملاتړ ونه شو. د افغانستان لپاره د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مسول آدم تامسن ګارډین ته ویلي، له نښو نښانو داسې ښکاري چې برېټانیا کې د افغانانو د میشتېدو پلان د سیاسي فرصت طلبانو لخوا یو مسخره نمایش و چې اوس له ماتې سره مخامخ شو. په برېټانیا کې له خطر سره د مخامخ افغانانو د بیا میشتېدو د پلان ویبپاڼه د سپتمبر له 14 را په دې خوا اپډیټ یا تازه شوې نه ده، خو د برېټانیا حکومت وړمشپه د افغانانو د بیا میشتېدو پلان د برېټانیا په تاریخ کې تر ټولو سخاوتمندانه طرحه یاده کړه.
ازادي رادیو اوري ولکه شاوخوا 2000 خزینه خبریالانو په تیرو څلورو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شمېرې له خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې لخوا ازادي راډیو سره شریکې شوې دي. په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو په بیرته راتګ سره د دوی د تیرو 2 لسیزو رسنیزې لاسته راوړنې له لاسه وتلې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
هغه حقوق او هغه ازادۍ چې
مریم بارک هغه افغان خبریاله ده چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدو وروسته یې هیواد پریښود. مریم د افغانستان په تصویري او غږیزو رسنیو کې د کار شپږ کلنه تجربه لري، خو اوس هغه کډواله شوې. مریم د ټولو هغو زیانونو پړه پر طالبانو راچوي چې په دې وروستیو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
خزینه خبریالانو په تیر 40 کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې د رسنیو په برخه کې درلودلې، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتاک سره د دې لاسته راوړنې ډېر زیات زیانمنې شوې. زمونږ ډېری خزینه خبریالان له افغانستانه بهر ووتې او له ډېرو ستونزو سره په مخ دي.
دا یوازې مریم نه ده، بلکې دا د هغو 2400 خزینه افغان خبریالانو او رسنیو کارکونکو غږ دی چې تر څلور میاشتې د مخې له نارینه خبریالانو سره اوږه په اوږه کار کاوه او د افغانانو غږ یې نړۍ ته رساوه. شبنم خان دوران بله هغه خبریاله ده چې د مریم له برخلیک سره مخ ده. شبنم ادعا کوي چې د طالبانو لاسته د افغانستان لویدل د دې لامل شول چې دا خپله دنده له لاسه ورکړي. اغلی دوران چې 10 کاله یې په رسنیو کې کار کړی، په دې وروستیو کې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره کار کاوه. شبنم خان د طالبانو د حکومت له راتګ سره له رسنیز فعالیت بې برخې شوه او هیواد یې پریښود.
افغان خبریالان ورځ سر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنوونکی ده او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدلی شي.
خزینه خبریالانی چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانانو غږ نړۍ ته ورسوه، په سیمه ایزه او نړیواله کچه یې لوی لاسته راوړنې هم درلودې. اوس مهال څه ناڅه 400 خزینه خبریالانی په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د طالبانو د حکومت له لوري د محدودیتونو پر اتلو سره د دوی رسنیز فعالیت له ستونزو سره مخ دی. د غراز د رسنیو د حقونو د دفاع ادارې هم د خزینه خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې له رامنځته شویو محدودیتونو اندېښنه لري. محبوبه کریمی د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز غړی ده او اوس هم په افغانستان کې رسنیز فعالیت کوي. اغلی کریمی د رسنیو او بیان ازادۍ په برخه کې د خزو 40 کلنو لاسته راوړنو ته په اشاره سره اوسنۍ وضعیت له ستونزو او کړاوونو ډک بولي.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبریالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو پاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې معلومات کوي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې پر رسنیز ډګر کې د خزینه خبریالانو لاسه تللي حقونه په تیرو شلو کلونو کې بې مخي نیوه. د دې کمیټې په خبره په تیرو څلورو میاشتو کې 2000 خزینه خبریالانو خپل دندې لاسه ورکړي او ډیری یې د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. د آزادو خبریالانو له حقونو د دفاع کمیټې مرستیال عبدالمعید هاشمی آزادی رادیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او پرسنیزو فعالیتونو محدودیتونه هغه لاملونه بولي چې پرسنیو کې د ښځو د کار مخه نیولې.
افغانی او اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې باید یو دریمه لار انتخاب شي چې خدای مکړه پرسنیو کې د ښځینه او د کار کولو مخه ونیول شي او د ټولنې دغه 50% چې ښځې تشکیلوي هغوی په رسنیو کې د خپلې ونډې نه محرومې نشي.
د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د آزادی راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تلویزیونونو پر نشراتو ځینو محدودیتونه لګولي وو چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا آزادی راډیو سره په خبرو کې سپارښتنې وبللې. په دغو مواردو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د رسنیو د خزینه کارکونکو د حجاب مراعاتولو او د غشن په تمثيلي ټوټو او ډرامو کې د دوی نه څرګندېدل شامل وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
او سم هی ونړیواله موضوع، ایران پر اروپایي مرکچیانو نیوکه کړې ده چې د 2015 کال د اټومي پروګرام د اټومي تړون د احیا لپاره په مذاکراتو کې کومه ګټوره طرحه نه ده وړاندې کړې. په دې اړه د تهران د لوی مرکچي له دې وینا 2 ساعته مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداری ورکړ چې دا یو وروستی فرصت دی او باید په مذاکراتو کې په جدیت سره ګډون وکړي. د ایران ولسمشر وړ مورز ویلي چې هیواد په مذاکراتو کې جدي دی. د موضوع نور جزئیات د احمد تکل راپور کې.
ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یو ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچي علي باقری کانی پرون د لیندۍ په 21مه وویل چې اروپایي لوری مذاکراتو ته د داسې یو نوښت پر راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره لا هم وروستای چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ګدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي، نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقې د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو درې سره پیل کړي چې د مذاکراتو جریان 2 میاشتو مخکې ته بولی. لشپاګو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون لمخه چې امریکا په 2013 کال کې تریو وته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ وروسته او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شوی. ښاغلی رئیسی د شنبه په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د استاسو د ورکو شو ځانو د لټي خبرونه مهیروي د غراز بریدي ترڅنګ د هم واورې چې د ډالر په وړاندې د افغاني د بیساري را لوی دول کبل خلک د خوراکي موادو د بایو ل زیاتوالی شکایت کوي. خو اوس په افغانستان کې سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو او حمل عمل د مړینو د کموالي خبره کوي. د وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبتې پیښې او د مړینې یوازې 2 پیښې دوی درلودلې. اروپایي ټولنې خبر ورکړی چې له افغانستان سره د دې ټولنې د مرستې لسمه بسته پرون کابل ته ورسېده. په دې بسته کې 280 ټنه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغي د علاج اړوند تجهیزات شامل دي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیل تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د پولند په پلازمینه وارسا کې خپل پولندي سیال ماتیوس موراویسک سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او د نارت استریم 2 په نوم له روسي څخه اروپا ته د ګاز د نلیک پر اړوندو مسلو خبرې وکړې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په خپل هیواد کې کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون پر ضد د تقویتي واکسین د زیاتولو خبر ورکوي. جانسن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د بریتانیا ټولو وګړو ته چې عمر یې 13 کاله یا تر هغه لوړ وي د دسمبر میاشتې تر پایه د واکسین دریم ډوز هم ورکول کیږي. کوم غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام ته ور ورسیږي یو بل راپور راخلو. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیساري را لوېدو له کبله خلک د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. اکثره بیوزلي افغانان وایي چې د خوراکي موادو بیا دومره لوړ شوی چې دوی د اخیستو وست نه لري. پرون افغانۍ چې ارزښت په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډیر کم شوی د کابل د صرافانو په شاهزاده سرای کې 110 دی و ډالر په وړاندې تبادله کېده. نور په دې راپور کې
د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیل وړیدو کابل خاریان هم اندیښمن کړی دي. د کابل خاری یو تن اوسیدونکی سلیمان د ډالرو د بیل وړیدو په تړاو ازادي راډیو ته وایي
مردم پیسې نان خوردن خدا ندارم.
خلک د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. کله چې د ډالرو بیل وړیږي د خوراکي توکو قیمتونه هم ورسره پورته ځي. د طالبانو له حکومت غواړو چې دغه وضعیت کنټرول کړي کنه خلک به له لوږې مړ شي.
د کابل ښار اوسیدونکي زرمینه هم ورته خبره کوي
قیمتي خپل اوج ته رسیدلی ده. سوداګر هم د قیمتي لامل د ډالرو لوړوالی یادوي.
د کابل په منډوي کې یو تن دکاندار طلا محمد وایي د افغانیو مقابل کې د ډالرو لوړوالی د خوراکي توکو په بیه مستقیم اغیز لري.
په دا اولیه مواد باندې ده لکه وریځ لکه اوړو غړی دغه شیان په دې سي ډالر قیمت کېږي. دغه شیان نرخونه ډیر لړیږي. د خلکو له توان نه خلک وسنه ډیر قیمتونه لوړ شوی ده.
صرافان د طالبانو له حکومت غواړي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو بیه کنټرول کړي کنه نو دا وضعیت د افغانستان اوسیدونکي له یو ستر ناورین سره مخ کړي. مهدی او حضرت ګل په کابل او ننګرهار کې صرافان دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
با حل نمودن مسائل سیاسی
د ډالرو مقابل کې د افغانیو د بیې کنټرولر سیاسي حل لار ده. ځکه موږ پوهیږو چې سیاست او اقتصاد له یو بل سره مستقیم اړیکې لري. هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې طالبانو ته وړاندې کړي دي باید د حکومت لخوا حل شي او هغوی د میرمنو او اقلیتونو ته درناوی وکړي. د دې ترڅنګ د نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. همداشان د افغانستان بانک هم عملی اقدامات وکړي.
تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې توزیع باید وشي. افغانستان بانک افغانۍ د بازار نه ټولې کوي ډالر ورکه.
یا نور کوم اثر چې مستحکم دی هغه باید ورکه بازار کې د افغانې په بازار کې لګه کم شي، چې کم شي بیا د افغانې ارزښت اضافه کیږي. بل اساسي علت دا دی چې د افغانستان ډیر خلک لاړه کډوال شو، مسافر شو، نور وطنونو لاړ، هم حتمن دا روپی چې دی د سرمایګانی چې دوی د لزان سره وړي.
و مغختل په دې برخه کې د افغانستان بانک او د طالب چارواکو نظر هم بلرو، خو د راپور د خپرېدو تر وخته بریالي نشو. په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت راهیسې د افغانیو مقابل کې د ډالر او بیه په بیساری توګه لوړه شوې ده. که څه هم د افغانستان بانک او طالب چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې بازارونو کې د اسعارو بیې کنټرولوي، خو د دغه هیواد اوسیدونکي نیوکه کوي چې ګوند د طالبانو حکومت د کړکېچ د کنټرول لپاره واضحه طرحه نه لري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وزانو د خبرونې اوریدلو ته چې ما تایر روشان چمتو کړی ده، ستاسو هرکلی کوم. ګرانو دوستان، ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام خاطر په هیله په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا زموږ د ژغ ثبتولو په ماشین کې یو شمېر پیغامونه ثبت شوي وو چې هغه به په دې پروګرام کې حتمن خپاره کړو. خو د ځینو محدود اوریدونکو پیغامونه چې په همدې سیستم کې ثبت کړي وه، ځینې تخنیکي ستونزې درلودې، یعنی چې ږغ مو په سمه توګه نه اوریدل کېده. نو که چیرې تاسې په دې نږدې وروستیو وختو کې کوم پیغام ثبت کړی وي او موږ یې نن خپور نه کړو، د دې معنی دا ده چې ستاسو پیغام سم نه و ثبت شوی. نو تاسو لطفا خپل پیغام له سره ثبت کړئ. البته د دغه ډول پیغامونو شمېر له نیکه مرغه ډېر نه و، نو ډیر وخت به نه تیرو. راځي چې د تل پشان به لومړی یو څو پیغامونه چې په هغه کې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوي واورو. وروسته به بیا د ورکوسو عزیزانو په هکله ستاسو پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا بدر درنا او درمن اردن کوستین سے جوړ بخیر شرف دې غوښتنې نیک من غفر محمد خادم د هلمند ولایت او شیرو لسوالی او د کاره دک سیمه انتخاب زمور په سیمه کې یو کارت دا وټ پلمه تقریبا د شل د دې کال کې چې وسیږي نو ته هر مونږ مسلمان وروري نو ځما سره په ترش مهرباني اړ کېونی چې زماده چې په نو شمیره د 0 و 0 و یو تلور 2 8 1 9 چې په نو شمیره د بیا 0 و 0 و 1 2 3 8 9 نو دا ډیر وخت هیڅ په دغه سیمه کې دی وسیږي. اصل کې دی وایي زه د یرات ولایت د شنده ولسوالۍ د ښار د کلی مکو کې نه ستو دا اوس په نامه باندې شمیره زل جام د 0 و 0 و 1 تلور 2 8 1 9 و سلام جام د دې ټول کډمونو رښت سلامونه.
سلامونه ونی کهله د زده راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. دوستانو زه کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب زول سوالینا. دوستانو د ورکوسای ځان خبرونه ته دا پیغام پیلم. تم د مخ یو کس په نام د مسعود خرمی ماته زنګ وهله او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدونکو معرفي کوي. وازه د شپه کله مخ کیدو ترغلې ما بیا شپه کله زندانی او موت ځان خوشی ما خو کورنۍ دوستان می وای فاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د ټلیفون شماره ده 0 9 8 1 1 0 1. بله شماره ده 0 و 8 4 8 4 6 8 و. نور مو وخت نه سم خدای په امان.
بله السلام علیکم بخبری ساخت هواجم در کندهار ولایت سخه نازدی راجی طول همکاران وردون که سلامون کن تجیهی لگی جور رو خوش خوشحال بیه تو تا مرزی و علاق پیدا کردی چی تو پیزدونو سکال دی دیکی سر جوانه یم دی من دیوازی زلشکرگان در کندهار فراغل دی کچیر دی کلیواز ما جاغان و ناس خور کشنی گی بوز ناس چی پدنگا چکتونیش مراری کونی سی 0 و 0 5 2 1 5 و 2 د پټ
جوز 2 د 2 سوال 2 اړیا. بلې السلام علیکم د زادې ډیټل د نور د نوک سلامونه او نیکې لرونه کوم ته لیدم چې شبه زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چموږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وځ کیږي چې دی وایي چې یو کال کې زه ورته سوې مو چې څنګه سره دې تکلیف هم لري خپل نوم نس یاد ولري کله کله نوم یاد کړي زما نوم رتي ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم تر لاسه کې زه خپل شمیره ورته اعلان کوم 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
ګران اوریدونکو، دا و څو هغه پیغامونه چې ستاسو د پیداسو عزیزانو په حق لایې زیری راکوه. خدای دې وکړي چې ستاسو خپلوان او دوستان هم په دغه جمله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګره سره واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله، تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت د کچکي ولسوالۍ د زندهور د سیمو اوسېدونکی یم. فعلا اوس په ګریش په ناصره شي اوسېږو، نو د ناصرای څخه نادرکه شوی دی. بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړي، نه د خپل معلومات راکړي. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات د شمس الله په حق که په ایران کې، که دلته په افغانستان کې، که بل ځای، که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند، خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0505 9 2 5 2 2. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0505 9 2 5 2. د ازادي راډیو ته جهان مننه. ازما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رحمت الله.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم. د امان ولسوالۍ څخه زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نادرکه شوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله. څخه محمد سلیم د محمد من زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووهي 0 5 3 5 4 1 دوهمه شپاره 0 5 3 5 2 5. شمېره یو ځل بیا 0 5 3 5 4 1 دوهمه شپاره 0 5 3 5 4 3 5. وسلام.
السلام علیکم. سلامونه د زده ټولو مینوالو ته، یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوسته یم، له ګلابونو خوست ولید څخه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د فلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي. وروستی تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی، خو دا څلور کاله کېږي چې په اړه معلومات نشته. که هر چاته پاکله معلومات په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټین شماره ده 0 5 2 5 1 8 1 8 1. د شمار تکرار 0 5 2 5 1 8 1 8 1.
بلی، السلام علیکم. زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کیم. زما یو ملګری د شکولا په نامه چې 30 کاله عمر لري، دا 2 کاله کېږي چې زما څخه نادرکه شوی. اصل کې د بلخ ولایت د چهارګلک ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نو حتی که د شکولا په هکله معلومات لري، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته پر دغه شمېره زنګ ووهي. 0 5 0 8 3 5 0 2 5 6. د شمارې تکرار 0 5 8 3 2 5 5. بله شمېره 0 5 0 9 1 2 1 6. شمارې بیا تکراروم 0 5 9 1 9 6. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام ته احترام.
د کندهار د ولایت د ونی ناحیې څخه شهباز احمدي دا پیغام پرېږدم. د ورکو عزیزانو د پروګرام دپاره زما ورک دوست قریب دی، ملا ستار اخوند نومېږي، د دیراوت د چرې د ولایت د دیراوت د ولسوالۍ دی. اوس دا ګړۍ زما څخه ورک دی. او بل زما دوست چې دوی ملا ریم الله اخوند نومېږي، د چرې ولایت دی، هغه هم زما څخه ورک دی. زما د تلیفون شمېره ده 0 5 9 4 1 ولس. دا زما د ټلیفون شمېره ده کچیری ملا ستار اخوند یا ملا ریملا اخوند از ما پیغام وانگی در مهربانی لمسی دیز ما سر دغه تلفن د شمیرې د لارې څخه اړیکه که ونیسی نور مو وقت نیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زدا زادی در از دو څخه دا خواهش لرم د بادغست ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم. زما یو زوی دی، زه نشیر نومیږم. زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه، په هر نامه چې که نوم اړولی، د هر ورور د هر انډیواله سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ وی. زه ډېر پسې سرګردانه یم. 0202 0909 2 0. وسلام په احترام.
السلام علیکم. مړی ورک شوی عزیز دی د احسان الله په نامه دی د کندهار. که تاسې موندلې وی دا اعتراض مې و 0201. السلام علیکم.
ګران اورېدونکي، ستاسو په پیغام کې ستاسو د ټلیفون شمیره سمه نه و ثبت شوې، نو ځکه ما په کمپیوټر کې ستاسو د ټلیفون هغه شمیره پیدا کړه چې تاسو د هغه له لارې زموږ سره تماس نیولی وو. چې دغه شمیره زه دلته ذکر کوم: 0300002 0209. شمیره بیا تکراروم: 0300002 0209. بل دا چې تاسو خپل نوم هم نو ذکر کړی، نو بهتره به دا وي چې تاسې خپل دغه پیغام د سره ثبت کړي او په هغه کې خپل نوم، د ورک شوي کس نوم او خپله شمیره په واضح ډول ووایاست. مننه.
السلام علیکم. نصیب الرحمن یم د لغمان ولایت نه. مې تاسو سره اړیکه نیولې. زموږ یو تن ناوخی، نوم یې فیض محمد ده، د محمد غني زوی ده، د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړ او نظر کښه ده که هر چا ته دغه کس سره معلومات وي، نو زموږ سره د انساني هم له مخې په لاندې شمېرو اړیکه ټینګه کړي. د اړیکو شمېرې د 0850 358 9. بله شمېره ده 0850 28 22 24. ټلیفون شمېرې بیا تکرام: 0850 958 9. او بله شمېره 0850 28 22 24.
السلام علیکم و رحمت الله. وازادی رادیو ته دا پیغام پیښدم چې زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت. تقریبا 4 کاله کېږي ورک شوی دی د کندهار د ولایت د جرید ولسوالۍ د ناجي د کلي. عمر یې تقریبا 3 کاله دی. د تنه ګردی دی او د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب دی، سبقان وایي او ډېر چالاک او بیدار هلک دی. او پر یوه د دوه باخوګانو چپه باخو که رسته باخو باندې د کلدانې ټپ دی. سړی ورته ځیر شي، ورته وګوري کوچنی ټپ د کلدانې معلومېږي. هر مسلمان ورو کې په هکړه معلومات لري، پر دغه 4 شمېرې دي زموږ سره تماس ونیسي. یسین شماره: 0501 3 5 5. سلام: 0501 3 5 1 1 1 2 9. اتصالات: 0508 2 5 9 2 4 2 5. اریبا: 0205 9 5 5 2 2. و سلام په احترام د ازادي راډیو څخه مننه چې موږ پیغام رسوي.
مړی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو. محترم، زموږ یو ورک شوی عزیز دی په نامه د عبدالرازق، د ملا عمر اخوندزی، د حاجي ملا عواشا اخوندمسی دی، د جوزجان ولایت دی، د قوشتې د ولسوالۍ د ترمنولدي د کلي دی. نامبورده دا تقریبا 8 میاشتې کېږي زموږ سره غراکه دی. نشانې یې دغه دی چې پر اصلس معیوبه دی، د اصلس پر بندو باندې زخمونه لري، پر سنګل باندې زخمونه لري، ګوتې چنکک دي. نو دغه کچېرې عمارت د مسؤلینو یا د عمارت اسلامي د چا سره بندي هم دې مهرباني اما د خبره مشته خبر راکي او که هر ورته معلومي هم دې مشته خبر راکي مهرباني به خپل جایزه دې واخی شیرینی دې واخی مشته دې په دغه شمارو باندې زنګ وي 0 & 9 & 15 & 30 & 40 بل شماره 0 & 8 & 8 & 6 & 5 & 6 او د پروګرام د چلوونکي توای روشن څه مې دا هیله ده چې د غزما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون
ګلیا السلام علیکم زه محمد خالد تزابل ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی وسیدون کایم زه د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې د غزما پیغام نشر کی موږ سړی په نامه د هاشم خان 55 کال عمر لري 4 میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه ده واړه واړه ماشومان یوه ښځه پاته ده په نارو په بغارو دي هر ورور مسلمان ته کې درک کې پر دغه شماره دی ما ته زنګ ووي د خدای د پاره 0 & 1 & 1 & 2 & 4 – 4 یوه شماره بله 0 & 1 & 1 & 2 – 4 یوه شماره 0 & 1 & 1 & 2 – 4 – 4 بله شماره 0 & 1 & 1 & 2 – 4 – 4 هر ورور مسلمان ته به دا اړه معلومات چې پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي کلی په چاندا پسې ده په لابسه باندې ګوشي د پلار نوم یې روزي خان ده د یوه جک سړی د ګوش سړی پر دا شمارو دې د خدای لپاره موږ ته زنګ ووایي او د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي وسلام
السلام علیکم زه خنزار د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم ما یو زوی دی چې سبا نومېږي د 14 کالو په شاوخوا دی دا 4 میاشتې کېږي چې د کور څخه درکه چې هر مسلمان ورور ته د دغه سدان په واړه معلومات وي یا ورسره وي په دغه لمبه دې ما ته زنګ ووهي 0 & 1 0 & 0 – 0 – 2 – 8 – 4 – 1 – 1 شماره یار بیا تکرار 0 & 0 – 3 – 2 – 8 – 4 – 1 – 1 مننه
السلام علیکم عبدالحنان مومنیم له کندهار ولایت څخه خدای دې کې تیار جام تاسو شایر او سلامونه ټول اوریدونکو ته زما یو دوست ورته د سهیل احمد په نوم کې څوک اړه معلومات لري نو هیله ده چې ما سره په حمدا شماره اړیکه ونیسي 0 – 1 – 0 – 0 – 8 – 4 – 8 د شمیرې تکرار 0 – 1 – 0 – 0 – 8 – 4 – 8 او یا هم بل شمیره 0 – 0 – 0 – 3 – 5 – 5 – 3 – 0 – 0 د شمیرې تکرار 0 – 0 – 0 – 3 – 5 – 5 – 3 – 0 – 0
سلام علیکم ونی کی دې د رادیو د ورکسو ازان ټول پروگرام ته کومې له شبا ز جام پر دې د هلمند ولایت وسیدونکو زما د کاکا زوی چې حضرت الله نه میز د بلا کاکا زوی د کم از کم 3 میاشتې کې د خپل کور نه درکته وي 14 کاله عمر لري بل کالی پتان دي نو هر مسلمان وروته کې په هره معلومات وي یعنی د خپل ځاغ او نظم تر دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسم د سیم شمیره ده 0 – 1 – 0 – 5 – 2 – 2 – 0 – 5 – 2 اتصالات شمیره ده 0 – 3 – 1 – 5 – 9 – 8 – 5 – 2 – 5
بلی السلام علیکم زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې زما یو ملګری د حق بیان په نامه چې اصل کې د روزګان ولایت مرکز سورین کوټ د خانکې سیمه اوسیدونکی دی دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکته وي دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو مسلې په دغه شمیرو زنګ ووهي 0 – 0 – 0 – 3 – 0
پنځه اوه څلور څلور پنځه اوله شمېره صفر اوه اته دوه نه شپږ شپږ څلور صفر پنځه او بله شمېره صفر اوه دوه اته یو اته نه څلور اته یو دا اړیکو شمېره یو ځل بیا صفر اویا دېرش اووه پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت صفر اته اویا نهویشت شپږ شپېته څلور سوه پنځه صفر دوه اویا یو اتیا نه اتیا څلور سوه یو اتیا سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
محترم اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. په مخه مو ښه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0-00-2-4-3-6-1 یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-6-1. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
چه دهستم شور ما شوری ما شر وسم چه دهستم شور ما شوری ما شر وسم پکاز کاتے کور دم مارو سو پکاز کاتے کور دم مارو سو دهستم شور ما شوری ما شر وسم چه دهستم شور ما شوری ما شر وسم چه پز کریے خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کنا کیجی تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو تہا سنم پہ یاد میں جگارو سو چتا حسن شور ما شوری ما شر وسم چتا حسن شور ما شوری ما شر وسم پکا زکات اے کور دا مجمرو سو چتا حسن شور ما شوری ما شر زل خوش پہ یہ خال پغیش کی واخیس چتا زل خوش پہ یہ خال پغیش کی واخیس دا پلاک پا شبستان کے کمرو سو دا پلاک پا شبستان کے کمرو سو دهستم شور ما شوری ما شر وسم چه دهستم شور ما شوری ما شر وسم پکا زکاتے کور دا مجمرو سو چه دهستم شور ما شوری ما شر وسم تبسمیه تا غټیو فلکړه پټه تا غټي یو خلکړه پټه دس کلا هو چمې خور دا آزار وسن دس کلا هو چمې خور دا آزار وسن چتا وسن شور ما شور یې ما شر وسن ماشمارو سو چتا سن شور ماشور ماشر سو